حل کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم ترهګر او وسلوال چې په پاکستان کې بریدونه کوي اصلا د پاکستان د استخباراتو لخوا روزل شوي دي او د پاکستان د ادعا به اساس د شوایي ترهګر له افغانستان په پاکستان حمله کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی له هر څه مخکې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپل پاکستان روزل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری موضوع په جدي ډول اڅاري او د شمالي کوریا دولتي رسنیو ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ نه د کتنې او د شمالي کوریا له مشر سره د لیدلو په اړه لیوالتیا ښودلې ده. خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې دوی په خپل روزل دي. دفاع وزارت سرپرست وان جنرال محمد راتمنش پرون شپه دا خبره ورسره هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر یا ISPR ویل له افغانستان نه وروخته وسلوالو په پولیساتو ځواکونو برید کړی او 15 سرتیري ټپیان کړی دي. ISPR ویلي دا ترهګر د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په قمردین کاریز کې د افغانستان له هغو سیمو وروختي چې دولتي حاکمیت پکې کمزورې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وان جنرال راتمنش ویل د پاکستان استخباراتي کړي د دې ډول پیښو مسؤل دي. هغه ویل د افغانستان په خوره کې ترهګر ځالې نه لري او افغان پوځیانې مدام د ځپلو هڅه کوي. پاکستان په داسې حال کې د روسیو بریدونو مسؤلیت د هغو ډلو بللی چې د دوی په خبره له افغانستان اوختي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په سر په لویه سطحه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری موضوع له نږدې او په جدي ډول څاري. د بهرنیو چارو وزارت وان صبغت الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په تهران کې افغان سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته یو مکتوب لیږلی او یو پلاوی به ژر خمینی شهر ته هم سفر وکړي. ښاغلی احمدي وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان سفارت غوښتي چې دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران صحبت کردند.
دوید افغانستان د مرنه چر وزیر په تهران کې افغان سفیر سره خبرې کړې دي او د دې موضوع د جدي پلاتن لپاره امر کړی دی. سفیر هم دا موضوع په جدي توګه تعقیبوي. دا موضوع بل که څنګه چې موږ ته ډاډ راکړل شوی د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې او امنیتي چارواکو لخوا هم په جدي توګه تعقیبېږي. تېره اونۍ د ایران په خمینی شهر کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې بهاره د جنسي تیری رپورټ ورکړل شو چې وروسته به ایران نی چارواکو هم راپور تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه په هند کې د بنگلاديش ټیم ته د شلوریزو لوبو په سیریز کې په لومړۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم د هند پر راجیو ګاندي سټیډیم کې بنگلاديش ته په شلوورونو کې 118 منډې هدف وټاکه. بنگلاديش ته هدف ته پوره کول لپاره خواري وکړه خو ټول ټیم یې په 122 منډو وسوځید. د پنځه شپې غوره لوبغاړی راشد خان چې د 150 منډو په مقابل کې 3 وکټې واخیستې. راشد وی ما خپل دی بالینګ وکړ کو خخم وکړ چې بیټسمن ته د شارټ چانس ورنکړم. دا ډیر خ میدان او لک سنم خو هم دې نم برک زما بال نور هم خطا وکړ. په هر صورت ډیر خ میدان او مال خپل بالینګ خوان واخست. اخوا د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانګزی هیله څرګنده کړې چې د لومړۍ لوبې ګټل د ټورنمنت د ګټلو لار هواره کړي. افغانستان به سبا او دوه ورځې وروسته دوه پاتې شلو ورځې لوبې هم لا بنگلاديش سره وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیانګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. بشار اسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبارنامې د ترلاسه کولو پر مهال له پیانګ یانګ د خپلې لیوالتیا په ډاګه کړه. دا معلومه نه ده چې اسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړې او که څنګه. د سوریې حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا اعلان په داسې وخت کې وشو چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون راتلونکي لیدنې د نړیوالو پام جلب کړی دی. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمر بند محکومه کړه. میلینا بوغدیر چې د څلورو ماشومانو مور ده لومړی عراق ته د ناقانونه ننوتلو په جرم په شپږو میاشتو بند محکومه شوه، خو وروسته چې څارنوالانو د دې د میړه او داعش ډلې ګډ عکسونه محکمې ته وړاندې کړل، محکمې هغه په عمر قید محکومه کړه. 28 کلنه میلینا په 20 کلونو بند چې په عراق کې عمري بند بلل کېږي محکومه شوې، خو د دوهمې محاکمې حق هم لري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کوردمشتو سیمو ته لاړ. اردوغان هڅه کوي چې د روان جون میاشت د 24مې نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کوردمشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. نوموړي پرون په دیاربکر ښار کې چې اکثره اوسیدونکي کوردان د خپلو پلویانو ته ویل د حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالي وروسته د سولې د راوستلو لپاره ډېر څه کړي دي. له 1980 کال راهیسې د ترکیې دولت د کوردستان له کارګر ګوند سره په جګړه بوخت دی. ترکیه، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پی کی کی یا د کوردستان کارګر ګوند تروریستي ډله بولي. رجب طیب اردوغان په تیر وخت کې له کورد وسلوالو سره د سولې ملاتړ وکړ، خو په 2015 کال کې د ترکیې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربند مات شو او له هغه وخت بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړی تاوتریخوالی پیل شوی دی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی کوم ترهګر او وسلوال چې په پاکستان کې په ځینو وختونو کې بریدونه کوي اصلا د پاکستانی استخباراتو لخوا روزل شوی خلک دي.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویت شورا، د میرانشاه، د ګردجنګل او پېښور شورا په پاکستان کې ده.
مشرانو جرګان د ښنخې چې په خونځیو کې درې ورکوونکو د مملکني مرکزونو په هنیز بهیر له خند سره مخ کړی دی. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
می میاشت خو نړۍ میاشت وه په افغانستان کې د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرجوب له وسلې چې په دې کې اوسله 3 کسان شهیدان شوي.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو چې د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي او په نړیوالو مسئلو کې بیا د قطر د دفاع د وزیر څرګندونو جزئیات اوري. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد عطی وايي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه وانخلي. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه 19 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په منځنۍ چپه 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د ترهګرو زالې په پاکستان کې دی او دغه هیواد استخباراتي کړي په نه حق د بریدونو پړه پر افغانستان چوي. د دفاع وزارت سرپرست وایر محمد رادمنش ته خبرې د پاکستان د پوس د عامه اړیکو د اداري یا آی اس پی آر تر بیان وروسته ازادي راډیو ته وکړي. آی اس پی آر اداري پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان له خوري ترورستان وروختي او په پوله ساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 پاکستانی پوځیان یې ټپیان کړي دي. سفی الله ستنګزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینی بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپلې روزلې دي. دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش د یک شنبې په شپه وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر ویل د افغانستان له خاورې ترورستان وروختي او په باجوړ او بلوچستان کې په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال رادمنش وی د افغانستان په خاورې کې ترورستان ځالې نه لري او د خبره دا د پاکستان د استخباراتي سړی لوبه ده.
پاکستان د تروریزم منبع او منشا ده. د کویته شورا، د میرامشا، د ګردجنګل او پېښور شورا پاکستان کې ده. دوی په دغه شوراګان کې څه کوي؟ حتماً تروریستان روزي او تروریستان تسلیح او تجهیز کوي افغانستان ته لیږي. نو دا مسؤلیت د پاکستان د استخباراتي کړیو دی چې دوی فقط روزی هستی او کسی او موضوع را پیشیجی دیوائیسی افغانستان پوری ارتباط داری.
د پاکستان د پوز ده امالی که دفتر ایس پی آر ویلی ورستی بریدونه ده خیبر پختونخوا پا باجاوڑا و ده بلوچستان پا قمرالدین کاریز که شوی چی پکی سلور پولساتی او یو ده هوایز وکونو اسکر تپیان دی خو پا زواب که شپک بریدگر هم وجل شوی دی. پاکستان تردی مخی هم تور لگوالی و چی پسر دیسی مو که لعوانستان و اسلوال ور اوڑی او ده دوی پر پوستو او پوزیان و بریدونه کوی. خود افغانستان ده بهرنوی چار وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د سیمې د ثبات په فکر کې دی او د هیڅ یو هیواد په چارو کې لاسوهنه نه کوي.
اصول سیاست خارجی ما بر مبنای عدم مداخله و کشورهای دیگه هست.
زموږ د بهرنی سیاست اصول په نورو هیوادونو کې په عدم مداخله ولاړ دي. د پاکستان اسلامي جمهوریت ثبات په افغانستان کې ثبات بولو. ټول گاونډي هیوادونه موږ ته یو شان دي. په دغو هیوادونو کې ثبات د افغانستان د ثبات معنا بولو. هیله لرو چې دا هیوادونه هم د افغانستان ثبات د خپل هیواد د ثبات معنا وبولي. موږ پر سیمه ایز اجماع او سیمه ایز امنیت فکر کوو. پاکستان په داسې حال کې په خپل پولیساتو ځواکونو وروستي بریدونه د دوی په خبره په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچولي چې د دواړو هیوادونو د امنیت په اړه په لویه کچه خبرې شوې دي. د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تیر اونۍ لوړپوړي افغان چارواکي پاکستان ته ولاړل او د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون د عمل د پلان د تطبیق لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدل.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دی او د دې هیواد استخباراتي کړۍ په ناحق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. پرون د پاکستان د پوځ د امریکو ادارې پر افغانستان تور پورې کړ چې له خاورې وسلوال اوړي او پر پاکستاني ځواکونو حمله کوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان مشرانو چرګوي په خونځیو کې درې ورکونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او زند سره مخ کړی دی. دوی د یک شنبه ورځې په عمومي جلسه کې ویل د دغې ستونزې لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خونځیو کې درې ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نوم لیکنې اکثره مرکزونو په خونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې دې مسئلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د دې موضوع جزئیات د ناجیه صاحبې په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغو مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړې.
هغه محلونه چې د تذکیرو او د شتیکر د نصب کولو لپاره مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په کولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تبا کړي. او د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زرنه کېږي چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خپرونو مسؤول کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه
شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکونکو د د نوملیکنی او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کارپو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي، نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او د غراس خپل د خوخي مطالب د نړۍ او افغانستان خبرونه او نس پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اوریدل او لوستل شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دې ډلې مشر د یکشنبې پر اصله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مې په میاشت کې 1500 ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. یا د ډله وسلوال طالبان داعش او حکومت په ترتیب سره د دې مرګ شوبلې عاملان بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او وسلوال طالبان دا رپورټ ردوي او ناسمې بولي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران پر رپورټ کې اورو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مې په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې ل شپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکی کسان پکې وژل شوي او 312 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د خغلی تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایی حمله هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوی دی. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډیر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولی.
مې میاشت خو نړۍ میاشت وه. په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریزو پیښو په ترس کې 1500 کسان ته مرجوب لا وسیله چې په دې کې وسله 3 کسان شهیدان شوي دي او پات نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لازدي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. ویل چې دا وایي موږ دا راپور نه تاییدوو. دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکي خلک هدف ګرځولی وي او یا دې د عملیاتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان رسیدلی وي. ښاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ د افغان ځواکونو د 02 قطعې په عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې درلودل عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا وشوه. خو د نوموړي په خبره تر اوسه هېڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله وښیي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې په تړاو 13 میلادي مې میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
اوس هم له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ډیرن نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د ډګر جنرال آستین سکاټ میلر د نومولو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د ځنګړو اپراتیفي عملیاتو د یو مسلکي جنرال په غوړه کولو سره د افغانستان په جګړه کې له تهاجمي عملیاتو کار اخیستل تایید کړل. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان پر دنده لغوره کېدو مخکې د امریکا د پوځ د محرمو ځانګړو عملیاتو قومندان وو. واشنگتن ټایمز لیکي د میلر ټاکل ښایي چې پنټاګون او د ټرمپ اداره د افغانستان د ولس کلنې جګړې د یو بې سارې تاوتریخجنې دورې لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د میلر نومول په 2009 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا د جنرال سټینلی مکریسټل غوره کولو ته ورته اقدام دی. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو مایکل پرجنټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي جنرال میلر د افغانستان د جګړې لپاره مناسب کس دی او د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې ښایي تر ډیره له ځانګړو عملیاتو کار واخلي. برتانوی انډیپندنت رسپانه له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه د نړیوالو ځواکونو د اوسنی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالبانو میراث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د لوټلو باعث شو. په مطلب کې چې برین سلطانی همایون لیکلی د جنرال نیکلسن ادعا او د طالبانو لخوا د هغې رد ته اشاره شوې ده. لیکواله لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د جګړې کاروبار د پخوا په څیر پیلېږي، ځکه وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې بې سارې غوښتنه یو ځل بیا له پامه وغورځوله. د انډیپندنت د مطلب لیکواله د افغانستان د شمال ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي. میرمن همایون په اساسي قانون کې د ښځو د تعلیم د حق یادونه کوي، خو لیکي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه نجونې چې د خبرې ورسره کړې دي د مرګ د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نشي تللی. چې دا د انډیپندنت د مطلب د لیکوالې په وینا تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو مخکې دورې ته ورته حالت دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او دغه د ورکشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام. تاسې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د قطر د دفاع د وزیر د روسي سرګندونو حال هم اوري چې وایي له ایران سره به په جګړه کې یا د ایران پر مقابل جګړه کې به برخوان اخلي. پولیس وایي د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ښځو او څلورو سړیو د صحرایي محکمې عامل ممکن یو غیر مسؤول وسلوال قومندان وي. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان ویل چې د دغه صحرایي محکمې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نخ کاری څلور سړی او یو ښځه محاکمه کوي. په ورته وخت کې د دیني او حقوقي چارو شمېر کارپوهان وایي که یو څوک د زنا فعل ترسره کوي یوازې محکمه کولی شي په هغه حکم صادر کړي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل د قرباغ ولسوالۍ پولیسو وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې چې لمخې په یو ویډیو کې څلور سړی او یو ښځه د زنا د فعل په تور محکمه کوي. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان محمد حنیف ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د دغه محکمې عامل یو غیر مسؤول وسلوال او قومندان وي. نوموړي د دغه پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وایي. هغه وایي نن ورځې هم په اړه پلټنې روانې دي، پلان هم چمتو سوی، امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي، څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په توره پوښتي. ویډیو چې په شپه کې ثبت شوي، تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي د ملا صاحب غږونه ورته کوي. په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کېږي، لاسونه یې تړلي او په خاورو لتپت دي او د یو مخ هم شین سوی ښکاري. په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې نه د دوی د نومونو د پلار نمونه او هم یې د اوسېدو د ځای پوښتنې کېږي او ورته ویل کېږي که بیا په دغسې عمل لاس پورې کړئ په وړاندې باید څه غبرګون وښودل سي. تورن کسان د کامرې په وړاندې توبې وباسي که بیا ځلې په داسې عمل ونیول سول مجاهدین کولی سي دوی ووژني. همداشان یوه ښځه هم د زنا فعل په تور د نیول شوي کسانو پوښتنې ځوابوي. په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وایي ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خوله ده، که نه مغزه به مې دې باد باد کړي وای. دغه ویډیو چې په لومړي ځل په یو فیسبوک پاڼه کې خپره شوې په هغه کې د طالبانو د بیرغ عکس و. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د دغه پیښې عاملین باید د امنیتي بنسټونو له لورې ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له قضایي او عدلي بنسټونو نه پرته هیڅوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي. هغه وایي ټول عدلي او قضایي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې داسې پیښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. یوازنۍ مرجع چې په جزایي مسایلو کې د حکم د صدرولو صلاحیت لري هغه د افغانستان محاکم دي. جزا او تنفیس یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده. صحرایي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قطر دفاع وزیر او مرسیال صدر اعظم خالد العتی وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه ونه اخلي. بل لور ته د ایران د اټومي پروګرام د مسالې په اړه د اسرائیل صدر اعظم نن اروپا ته سفر کوي او د جرمني، فرانسې او برتانیې له مشرانو سره خبرې کوي. سفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد العتی پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ورسره یوې جګړې ته ننوځي. ښاغلي عتی وپوښتل آیا دا به غوره وي څو له امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي. هغه وویل که په سیمه کې یو بل دریم لوری جنګ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي دا به ډیره خطرناکه وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم له کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو د دې خبرې ښایي په سیمه که د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجه وي چې له تیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماتیک بندیزونه لګولی دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو لپرې کولو ډډه کوي. ایران د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د تراګرو ډلو په تمویل تورن دی. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد العتی پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبرې کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپلې کابینې په غونډه کې ایران یاد کړ.
مخه نه یوه اروپه له پښان څو شامه نه ګمر کزین انګلا مرکل
دی وای ز اروپا ته زم او لدرې اومده مشرانو د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر مانویل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره ګورم. زبد سیمه د تحولاتو په اړه له دغه مشرانو سره خبرې وکړم او تمرکز مې پر ایران وی، په خاصه توګه دغه هوا د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو پاړه. زب همدارز یو نه بیلیدون کې حقیقت هم هغه ته واضح کړم، هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. دوی مخ را په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي. نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونې وکړې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد العتی بیا له ایران سره د خبرو په مخ تاوړلو ټینګار وکړ. کله چې د قطر له دفاع وزیر وپوښتل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي څو د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حملو کې کار واخیستل شي، هغه وویل هیواد یې د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای د خبرو له مخ تاوړلو ملاتړ کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له فضا څخه نوی تصویرونه د پلوتون سیارې په اړه تازه معلومات ښیي. دا معلومات څه دي په دې اړه له اسمت سروانه ورو.
له پلوتون سیارې څخه د نیو هورایزن ستور بیړۍ د رالېږلو تصویرونو په څېړنه کې داسې ښکاري چې دا سیاره مځکې ته ورته ځانګړتیاوې لري. پر غونډیو یې د یخي یا کنګل په شان دانې شته. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې کابو درې کاله مخکې نیو هورایزن ستور بیړۍ د پلوتون لور ته واستول شوه، خو لا هم پکار ده چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ترلاسه شي. د هغې څېړنې له مخې چې په ساینس جورنال کې خپره شوې، د دې سیارې غونډۍ د مځکې د شګلنو غونډیو په شان نه دي. د پلوتون پر غونډیو د میتان جامد او کنګلي دانې لیدل کېږي. له مځکې، مریخ، وینوس او ټایټن پرته د شمسي نظام په نورو سیارو کې غونډۍ نشته. د دې څېړنې یو راټولونکی جاني رادباوک وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د نیو هورایزن ستور بیړۍ تصویرونه وکتل، غونډیو ته یې پام شو چې دا د ده لپاره حیرانوونکی وه، ځکه چې په پلوتون کې زیات اتموسفیر نشته. سره له دې چې د پلوتون او لمر واټن د مځکې او لمر د واټن په پرتله دیرش برابره زیات دی، لا هم دا سیاره مځکې ته زیات ورته والی لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې په خپله د پاکستان لخوا روزل شوې دي. دفاع وزارت دا څرګندونه د پاکستان د دې ادعا په مقابل کې کړې دي چې وایي یو شمېر وسلوال افغانستان اوړي پر پاکستانی عسکرو بریدونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یوې 15 کلنې افغاني ماشومې د ډلیزي جنسي تیری موضوع په جدي ډول څاري او په دې اړه په تهران کې افغان سفیر ته د جدي تحقیقاتو او پلټنو امر کړی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړ چې د سوریې ولسمشر له پیانګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د عراق یو محکمې او فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمر بند محکومه کړه، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې کوردمیشتو سیمو ته تللی دی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د جمعګل په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د سمیع الله سلطان په نامه دو تن زورواکو د دوه ورور وژلې، کور ورسېزلې او ډېر ظلمونه ورسره کړي دي. دوی مسؤول ارګانونو ته ډېرې عریضې هم کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورورستانوم سده او د کومه زاید د ټلیفون کړه
نو مې چې وګورل د کندوز ولایت نه تاسو سره تماس نیولای دا
ستونزه ده. سده
ستونزه ده چې په دې نه څلور نویم کال کې جماعت ورور په نامه د امان الله دی خلکو په شهادت سره سمیع الله او سلطان.
سمیع الله او سلطان څوک دي؟
سمیع الله چې د مخالفینو په سپوب کې و او د سلطان د طالبانو ورکه مرکه راوړلې ده. شاری کارونه کول دی بازار کې ورکه لګولې دی او کندوز سي څوک په کې بدر وخت دي زمونږ کور په واغو کور راته وسو زاو و ځکه لکه چې زمونږ ملک تاو کړه ملک بوره ده د دې لپاره سمون نه کلی تتلې سونه هغه کېدلې سو د څنګه چې راکښ کاګل ریجن په وخت دي خارجي سره روانان دا زمونږ غږی
محکمې یا کوم مسؤل اورګان ته دی عریضه کړي
و دا محکمې ته راکښ کړي بس دلته مانا ده شاهد واړي شاهد هغه منطقه چې پذیره ده څوک نه راځي خلک له دوی نه عراق کې ډاریږي دلته نه سي راتللی محکمې ته. با بس دا قاضی سرندوال ته کوم منګ مراجعه کوم ماته ویل چې زه بل افته کې استیناف قاضی ویل چې فیصله کوم تا راغواړم زه خبر نه مده ما په غیب کې دې فیصله کړی دا سړی ته برات ورکړای
دا خلک چې تا پیدا وکړي دا اوس چیرې دې سکار کوي
هغه سړی نو اوس خوږی خوشی کړی دا منطقه کې دي
خا دغه خلکو په خاطر دې تا سره کومه دشمنی یا مخالفت یا دعوه معوا نه لرله
منګ دولت کې او پولیس محلي کې او دا خلک چې دي طالبانو
دا خلک په سیمه کې زور زواک لري
او دا خلک په دې منطقه کې زور مندان دي بلې
په کومه منطقه کې
کندوز کې کلایګاو کې دي کې
خو وسه غواړي
زمونږ وختونه د دولت نه لقاجان او سرندوالانو زمونږ دا کاغذ چې کدا زمونږ پوسټ دي د کې کوسیډي اب د اخته ته اوس پاري کدا خلک مجرمین دي دا د واخلې مابس ته دی واسي څنګه دې مونږ خوښ د ستري محکمې نه د لرو سرندوالۍ نه
ستا په خبره ستا په حق کې ظلم شوی ها
د من پاک باندې بالکل ظلم شوی ده چې بیا هم دا قاضیان یا سرندوالۍ نه غواړي و چې من دې خلکو ته دیوت وتا کی وختنه دې نه و کی برسې دې و کی چې دا خلک مجرمین دي کنه دي
د رشوت یا بډو اخستلو سم موضوع خو به په منځ کې نه وي
نو زه نه پوهیږم چې رشوت د کنه د کومه دغه په پیرې زراوله مته خلک دا قاضیان او سرندوالان د خلک خوشحالي برات ورته ورکړي
د انصاف پلټکه
د دستون زمده کندوز د والی لویان د خاغلی نعمت الله تیموری سره شریک کړه جناب تیموری صاحب په کندوز ولایت کې چا سره زیاتې شوې او شکایت وکي تاسو ته مراجعه وکي سه همکاري ورسره کولای شي
محلی اداره او تسنګ امنیتی ځواکونه ادبی او قضایی ودانه د دولت د دې لپاره د څو خلکو ته ټولنیز ستونزې او همداشان ټولنیز ستونزې هم رسیدګي د خلکو ستونزو ته وکړي لکه هغه زده کړه ده تعلیم و تربیه ده داسې برېښنا ده سړک دی نور کلینیک دی ښوونځی دی یعنې دا دولت مکلفیت ده هر هغه څوک چې ستونزه ولري محلي اداره د کندوز د دې په چوپړ کې ده انشاءالله چې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه په صادقانه ډول شپه ورځ هڅه کوي ترڅو هغه خلک چې مشکلات لري یا هم عرایض لري د دوی عرایض ته رسیدګي نه کېږي د دوی عرایض ته رسیدګي هم وکړي او محلي اداره په دې برخه کې خپل ولس تر څنګ ولاړ ده
تیموري صاحب دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د کندوز نه د جمعه ګل په نامه یو کس ټلیفون کړی چې یو څوک دی زورواکی دی د دې ځمکې نیولې کورې مور سیزلې او یو ورور یې مرته وژلې د عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې دغه پروسې طی شوې ده لیکن بیا هم دې ته برات ورکړل شوی او دا شکایت لري چې زه په دې قناعت نه لرم سو ظلم والی ته او قومندان امنیت او دغه مقاماتو ته عریضه کړې او مراجعه مې کړې لیکن زما غږ نه دی اورېدل شوی کدا تاسو ته مراجعه وکي سه همکاري ورسره کولای شي
هر هغه ورور یا خور مو چې مشکل ولري او یا داسې قضایي سره مخ وي کتیر کی داسې نو ویل کتیر کی مشکلات و خو نوې اداره د محلي اداره د کندوز چې راغلې ده شاوخوا نوې ورځې یا درې میاشتې کېږي په دې درې میاشتو کې یې هغسې کسان هم ونیول شوه چې دوه کاله وړاندې یې یا دوه کاله مخکې یې د ښځو پر مخ کې ضعف پاشلې وه قتل یې کړی وو جنایت یې کړی وو یعنې اوس په ډېرې شامو انګۍ سره موږ کولای شو چې دغسې قضایو ته رسیدګي وکړو نو د جمعه ګل ورور نه مې غوښتنه دا ده چې خپل هر هغه ورته اسناد دوستیا چې لري ځان سره دې راواخلي وبګورو چې تر کوم ځایه د دوی خبرې حقیقت لري نو وبګورو وروسته له دې چې معلومه شي عدلیه او قضایي ارګانونه به اجرا کړي
انشاءالله موږ یې همکار یو همکارۍ ته به راځي تیموري صاحب تاسو ژمنه کوي چې دا تاسو ته مراجعه وکړي نو مشکل ته به یو قانوني حل پیدا شي
بالکل بالکل ژمنه ته دې برخه استو چې د قانون په چوکاټ کې به لار وسته کو او ګورو چې ستونزې اصلا په کوم ځای کې ده دا چې څو تر سنې کې شکایت کوي چې زما داسې دی داسې دی وړي هغه اصلا چې راوړي اسناد موږ وګورو اسناد پر اساس ژمنه هم پر دې ده چې اسناد پر اساس د قانون په چوکاټ کې به خپل کارونه مخته وړي
تیموري صاحب کور مدان تشکر
مننه ستاسو
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د جمعه ګل په نامه یو کس له کندز له ولایت ازادي راډیو ته ویلي چې د سمیع الله سلطان په نامه دو کسانو چې د سیمې زورواکان دي د ده یو ورور یې وژلې کور یې ورسېزلې او ظلمونه یې ورسره کړي دي. جمعه ګل دا هم ویلي چې د کندز مسؤولو ادارو ته یې عریضې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. او د کندز د والي ویان ښاغلي نعمت الله تیموري وویل چې د کندز ولایت نوې رهبرۍ په ډېر جدیت سره کار پیل کړی او جمعه ګل دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یوه قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې حلېدلی شي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه منی. دا ونی به بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې وورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه راټوي. که چیرې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړی ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلی د نورو دوستانو شمیره چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکئ. کدا چې تاسو ورکم پام دې کسانو کې پیدا سي نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو.
بله السلام علیکم، زلال احمد هلمند څخه میاړي کني ولې ده. دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی د محمد نصیر په نامه دی. د اته کال کې چې دلته یو پوسټ د کومندان سر د امامت په نامه د کومندان سر ورسره دی. نو نوم شي چاته نه شي مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده او دا څه بوله مده لهجه سنه څه د غزنی د خلکو رقم ده. نو کدا هر چای کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 8 3 4 9 9 10. یو ځل بیا وایم 0 8 8 0 4 9 3 0. کولای شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوی سم بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو مننه خدای په امان.
السلام علیکم، زه روح محمد زبر علي خبر کوم. ما یو چې پیدا کړی و د 15 کال مخکې دی کابل کنده خپل علاقه باندې که څوک پیدا شوی یا څوک یې مخاوي علي خپل ما دا شی معلومات خلاص راکړي او که چیرې دا شی د خپلې خاون تکیه راته په دغه شماره زنګ ووهي دا زما شماره زه ورته بیانوم 0 5 5 4 4 9.
زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی دا چې دی د لوی مانده مانده راوړی و او نور په نه هیڅ شیله باندې نه وسل مې دی پیژنه کې دوی استلی و پر غاړه باندې زما سیمان د تعویز او د طالب هغه په نامه دی سپین کالی و غاړه روغ و لستون نه جوړ روغ د سیګور بخان نه تړنی پر دروازه باندې ټولې وی دلته د لوی منده په اجره کې شخ کړی دی. وسلام.
السلام علیکم، زاجی اسمت الله د کندهار د جلال څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد و یو سی د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی و. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده د کور ادرس ورک دی. که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفا ما ته د ټلیفون په دغه شماره زنګ 0 5 0 2 5 2 9 1. یو ځل بیا شیر وایم 0 5 0 0 2 5 2 9 1. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
درنو دوستانو، اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي، د 1.5 کال پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن یګ نری، په چپه ورځ کې کوچنی دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د ګریشک په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دې ما ته زنګ ووهي. د پسیو نمبر 02025 3 4. د ټلیفون نمبر 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام، ما یو اندوال دی زم محمد حسن خان په نامه دی، د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی، د سلیمان لایق زوی دی. سو عمر کې تقریبا 3 میاشتې کې چې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمیره دی الیکو نسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د پاره خېلو د کلی د ارغسان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
اورم سلام علیکم. مانم صدوره غسی مرز یو د زورت دی نومې باز خان نومې یا پورت دی ډیر وخت کښنی اولادونه او ستنساری مورې خوراکیر فاته ده نو دا که پیدا سو په دغه شماره دي ماته زنګ وکړه دی په بده په خبره سپر و څلور نه دوه پاز دوه دوه اته نه و بیا شماره تکراروم سپر و څلور نه پاز دوه دوه اته نه و.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلی اوسیدونکی یم. زموږ د یو خورې ورځ ده که هر چا ته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووږي سپر اووه سوه اته نوي نه نوي سپر سپر نه څلوېښت کار چا زنګ ووږو خپله جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
زه دغه زه خپله عبدالغني نومېږم د حاجي محمد قاسم زوی یم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالرحیم په نامه دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه ناداره کوي دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان وي چې عیالونه پاتې دي کور یې دی مثلا موږ ډېر پښتوي شوي دغه هر مسلمان ته چې درک معلوم دی دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه ووي. وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزي محمد نومېږي د عبدالحنان زوی دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دی نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي شمیره وایم 0 و 0 8 و 2 4 3 و 2 واره و.
سلام علیکم در لوگر ولی در خلوار ولی سوالی در کشکلا دی کلی و سیدون که ما جمعانم کدیم در دیمو بیورو سی دیرش کالا اون بار لری در اشپار میستی که دی سلکور و تالا اداره کناس در دیزماری پا نامو در که بخوالا در آقا گاوری یا بل چا تا معلوماتی در کشمی تا دیزان گوی سی پر بو یا شپاک شپاک یا واته یا یا بل اشماره در سی پر بو و سلور واری بو و ات نه یا دو سپر دغش ماری ته دې زنګ وو دې خپل جایزه ده تر لاسه کې فقط وصله.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. ما یو ملګری ده د درې کاله کېږي چې لدرکه شوی ده، هیڅ حال احوال پته نه لګېږي. د هر چا ته معلومات دي ما ته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووخي یا میل نه لېږي. 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
زما سلامونه دې د ازادۍ رادیو د کارکوونکو ته ورسیږي. نو زما یو د اکا زوی دی د بیدالله په نامه دی، د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درک راکوي نو په دغه لمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخششي به ډېره ورکړم. مننه، کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی، د شارکې دی. اعصابي تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې، د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري. اعصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. که یو چاته معلومات کړي بس په دغه اړیکه کې زنګ دغه ماس ونیسي. دغه اوس ما زنګ درته ولی 00202 02 15 شپږ شپږ8.
بله، السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي، د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د 15 کالو به و چې ورک شوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپل زما ځاخه اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېرا زنګ ووهي. 00 08 02 43 22. شمېره یو ځل بیا: 00 08 43 23. دا زادې راډیو ته ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکله او نسوالیه ته خبر کوم. ما یو ورور دی، د عبدالعظیم په نامه دی، د چکیم کساب زوی دی. دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. د 10 کالو دا 3 کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. 02 02 05 35 35 50. په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار څخه کوټوال خبره کوم. مزمر د کلی د ماما نیزی صدلا ماما په کلی کې په ګوګو ماما ما سیوادی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک دیار مسلمان ورور کړه. دغه په اړه معلومات لري. دغه شمېره ته دې زنګ ووهي: 0 08 23 18 200. دغه شمېره ته دې زنګ ووهي.
اولا سلام علیکم ورور. نن سید محمد د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ بابا ورور نظر کوي داسې اتمیاشت یا نه میاشت کېږي د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. ورور دغه اعلان کې په راډیو کې هر ځای چې ورور د ازباني وکړي. نن ګل محمد د بسم الله راکا زوی دی او د سلیکلاخ شی دی د ماکوانو د سینې دی. نور په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زنا چبلہ زابل ویتنا د ششپار ولسوالی نزستی سر په تماس کیم. مور یو قریب دی سی نانی جان محمد دی دفلان محمد دی. تقریبا اتل شل کال عمر کې شهرت یې کڅو په حق له معلومات لري د ما ځواب لري مستجه خبر خبر راکې او دلته ورور تقریبا یو څلو پنځه ونی لمخه دلته مستجه په راډیو کې ویل ور چې موږ دلته یو سړی دی نو هغه جان محمد زموږ قریب دی کچی دی د موږ ځواب لري موږ ته دې په دا نمبر ځانګو یې چې پر واویا او پنځوس نوي شپږ او دوه اویا یو ورځ بیا تکراروم چې پر واویا او پنځوس نوي شپږ او دوه اویا وسلام.
سلام علیکم زفریاد دلمن ولایت سره سره په تماس کیم. موږ یو دوه سورکتی دا دوه کاله کیږي که څو په دې اړه معلومات لري لالی نمېږې سربازو په عسکرو کې د پلار نوم یې وزیر دی که د دغه هر څوک معلومات لري زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 اویا 15 شپېته 19 3 دېرش. بیا خپل شماره تکراروم 0 اویا 15 شپېته 19 3 دېرش.
بلې السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو وخت دی د عبدالستار په نامه دی د حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي د باغران دی په باغران کې د خود دی اوس په مشمس کې ګزاره کوي د نوزاد ولسوالۍ که د ده په هکله هر څوک معلومات لري زموږ سره دي د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي موږ سره دي څوک مزاحمت نه راکوي. زموږ د پی سي یو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پی سي یو نمبر دی. هر چا د په حق له موږ ته معلومات راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي.
السلام علیکم زه امیر محمد مشهور په مرک له شبرغان ولایت څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه د زرګرخانې د زخصای د شبرغان څخه نادرکه سوی ده چې نوم یې عمران ده نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغ و. هر چا ته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کې و یا له چا سره مزدوري یو په هر ځای کې وي موږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي 0 اویا 4 اویا 3 8 5 شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم زه د مشر محمد شیرانی د فاریاب ولایت د شرکت د سوالي او خبره کوم. ما یو ماما دی په نامه د اتم 25 کال زیات پنځه کتابره کړي چې په کمر او د ژوند معلومات کوي په څه شمیره کې ما په څنګه وي د کورپو د تر اته شل وایا اته شته دا نمبر دی. وسلام.
السلام علیکم پرنداجن د کندهار ولایت څخه نظام ګولی زما د دې سنسلا په نامه ورک شوی دی چې هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجه د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی نه درکه شوی دی نه ورور ډلی دی نه مای ډلی دی نه بل چای ډلی دی. هر چا ته که معلومات یې نو موږ ته دې بره بخیره په دا لمبر زنګ به ووایي 0 اویا 15 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 اویا
الله وبركاته. يا زادي راجل كل كاركونون السلام عليكم. ما يورد جهنم لا نامورا جبلات من الله ما جديد. يا عمر هذا في الله سكلم كشنا يتوه في ألك ده. حسيس ده ده ترى هو تنيا سكير لم برسين أو ألك ده. قوته كي كشنا بات كلام برسيت في بغايدا نتريت أطوري إيش فرق نشتا. بعض الخلق واي كجير كده بعض واي كجير ده نو تهر مسلمان تا دهته پول عرب باندې سماعات څنګه زر اعلان جایزه لري مستری حال راکې په دغه پر باندې کوته کې چې پر درې سره درې چې پر درې سره د درې بیا اتیا بیا نو د خلکو ته نور ستاسو یو بل اړه کده چې پر درې سره جرلش اته دې وایش څه څه ته یو
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورجا په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نظر کتوی دی که سو پدر آر معلومات داری زمان تلفون دا دی زنگو ایزا تلفون شمارا سپر و دو آگاشت سپر دو آگاشت و ری سپر ات دو تلفون شمارا دل بیاویم سپر و سپر سپر وایا دیرش دو آتیا مننه کوم خدای پامان
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یوځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.